द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د نهې ورځ د کال 2015 ستمبر د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پنځمې او واشنگټن کې د نهې ورځ د شپې بخنه غواړم په واشنگټن کې د ګل ورځ د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان د پوځ مشر جنرال لاهیل شریف 9 ترخګرو ته د تیزندۍ سزا د ورکولو منظوري ورکړې ده په ټویټر پیغام کې د پوځ د اطلاعاتو د څانګې مشر میجر جنرال عاصم باجوا ویلي دغه ترخګر په پاکستان کې یو شمیر بریدونو کې ککړ وو د پاکستان بلوچستان صوبې اعلی وزیر عبدالملک بلوچ په اشارې سره ویلي د لوی اختر وروسته به د جلاوطنه بلوچ مشرانو سره د صلحې خبرې بیا شروع کړي خو یو بلوچ ملت پال مشر اختر منګل وایي چې د دوی په ستونزو د پاکستان حکومت او میډیا دواړه غلي دي
وو اجتماعي قبرې جو تو تک میں دریافت ہوئی تھی ان کی ملزمان کی تو شکل کم سے کم جا کے دکھاؤ
او د اروپایی ملکونو د مشرانو یو غونډه کې بنن د شام او عراق د کډوالو پستونځه خبرې اترې کیږي او سم راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهیل شریف نه ترخګرو ته تیزندۍ سزا د ورکولو منظوري ورکړې ده په ټویټر پیغام کې د پوز د اطلاعاتو د څانګې مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا ویلي دي چې دغه ترخګر په پاکستان کې یو شمیر ترخګر بریدونو کې ککړ وو او دغه بریدونو کې عام خلکو او پوز ته مر ژوبله اړول شوې د آی ایس پی آر لخوا د دغه په حق له تفصیل میډیا ته خبر کړی شوې ده دغه کسانو کې د یو نوم سید زمان خان خودل شوې چې وای حرکت الجهاد الاسلامي نومې ترخګر ډلې سره تعلق لري او په یو ترخګر برید کې یې په خیبر پښتونخوا کې شپږ عسکر وجلی وو دویم تن عبید الله دی چې وای په خیبر پښتونخوا صوبه کې یې په برید کې دوه عسکر وجلی وو دریم تن محمود دی چې د تحریک طالبان پاکستان فعال غړی وو او د په یو برید کې دوه عسکر وجلی وو څلورم قاری زبیر محمد خودل شوی دی چې وای دی هم د تحریک طالبان پاکستان فعال غړی دی او د پوز لخوا ویل شوی دی چې د په نوخار کې په یوه جومات کې شوې ترخګره ځنمرګي برید کې لاس درلود د برید کې 15 کسان مړه شوي او یو اتیا نور ژوبل وو پنځم تن رب نواز خودل شوی دی چې د دوه پوځیانو او دوو عام کسانو په وجنه تورن دی شپږم تن محمد سهیل دی چې ورباندې د بنو د جیل په حمله کې د لاس لرلو تور دی او په دغه برید کې ګڼ شمیر ترخګر خوشي کړی شوي وو محمد عمران په مستون خونړۍ پیښه کې ککړ یاد کړی شوی اسلم خان چې د تحریک طالبان غړی دی باندې د څلور عام کسانو یو پوځي د وجنې تور دی او جمیل الرحمان د سواد د تحریک طالبانو د ډلې سره تعلق لرونکي خودل شوی او وایي چې میجر جنرال ثناء الله په وجنه کې دیکه کړ وو د پاکستان بلوچستان صوبې اعلی وزیر عبدالملک بلوچ په اشاره سره ویلي چې د لوی اختر وروسته به د جلاوطنه بلوچ مشرانو سره د صلح خبرې بیا شروع کوي چې د ملک تر ټولو غټه صوبه کې امنیت پر ځای شي د ویل چې په صلح باندې یقین لري او د خبرو اترو په لار د صوبې ستونزه هوارې دی شي د ویل چې د خبرو دویم پړاو به د لوی اختر نه وروسته شروع کړي او زیاته یې کړه چې د صلح د هر یو کوشش ملاتړ بکړي د ویل چې د صوبې د امن د تورکل شوی هدف سرته در رسولو لپاره به پوره هڅې کوي د هنګری پارلیمان خپل پوز ته واک ورکړی چې د هغه کډوالو پر ضد د تشدد استعمال وکړي چې د دوی ملته په غیر قانوني توګه د ننوتلو کوشش کوي د هنګری حکومت د وړاندې نصر بیا سره خپل پوله د کډوالو لپاره تړلې ده خو اوس به یې پوز د ربړ د ګولۍ او اوښکو بیونکو ګیسونو استعمال هم کولی شي دوی ته د کډوالو د لټون لپاره د کورونو دننه د لټون اختیار هم ورکړی شوی دی پارلیمان ته سخت دریځه وزیر اعظم ویکټر اوربن وویل چې کډوال په زور اوس د دوی ملک ته ننوځي دوی اوس دروازې نه ډبوي بلکې زمونږ ته دروازې ماتي نور اروپایي ملکونه د هنګری په دغه رویه سخت نیوکه کوي او وایي چې د جرمني د دویم جنگ د نازیانو شانکار کوي د اروپایي ملکونو د مشرانو یو غونډه بنن تر سره کیږي چې پکې به د کډوالو پښتون ځ خبرې تر کیږي د اروپایي اتحاد مشري فیډریکا مغرینی په وزراو غږ کړی دی چې د کډوالو ځای کولو په پلان په یو بل باندې نیوکې پرېږدي ځینې ملکونه لکه جرمني او کرویشیا چې وړاندې یې کډوالو ته هرکلی کاوه اوس ی خپل پولی دغه کډوالو ته تړلې دي. د دې ملکونو په سرحدونو کډوال د سختو ستونزو سره مخ دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو لوزنامه موافقه شوې دي چې له مخه به یې د شام دننه او خوښه کې د دواړو پوزونه یو بل سره د خپل کېدو نه بچ کیږي. دغه دواړو مشرانو د ماسکو سره نږدې د روسی صدر ماڼۍ کې لیده کاته وک. د خبرو اترو وروسته هغلی نتنیاهو خبریالانو ته وویل چې د او صدر پیوتن په داسې میکانیزم موافقه شول چې د پوز یې د یو بل سره په خطای کومه پیخه اونشي. د ویل چې د یو بل په احترام خبرې اترې سرته تمام شوې او د عراق په تخت بغداد کې دیارلس کسان په بمی چاودنو کې وجل شوي او څلور څلوېښت نور ژوبل دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
ګران خبر منوردونکو د ډیوه ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ په نیغه د واشنگټن ډی سی نه وغوږی. په دې خبرونه کې به موږ تاسو ته یو شمیر چې کوم نیم ساعته خبري خبرونه ده، په دې کې به موږ یو شمیر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. او لومړی به لاړ شو د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهیل شریف د هغه فیصلې په پلوته چې د نهه کسانو د نهه ترخګرو د تیزندۍ کولو منظوري ورکړې ده. په دغه حق له موږ سره د ډیوه ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد نیخ په نیغه د سیمې نه ملګری دی. تازه تفصیل دغې نه اخلو. اسلام الدین ساجد صاحب ستړي مشي. ډېر مننه ستاسې. اسلام الدین ساجد صاحب، که دغه په حق له باندې زمونږ اورېدونکو ته تفصیلي حال ورکړي.
بالکل، دا چې کوم نه او سوال دي کومو ته چې پوځي عدالتونو مرګ سزا ورکړې وه، او بیا د دغه مرګ سزا ورکول لپاره د دې چې کوم دغه کیسونه نو هغه د پاکستاني مشر ته لیږل شوي، پرون چې دی نو د دغه منظوري ورکړل وه، او چې کوم پوځي عدالتونه دي نو هغې ته یې دغه نهه کسان چې دی پانسي کولو حکم ورکړلو. په دې نهه کسانو کې دا د مختلف سیمو سره تعلق ساتي، او په دې کې چې کوم تحریک طالبان پاکستان او یا چې کوم یو وسلواله ډله د حرکت الجهادي اسلامي د دغه ځوانو سره دا تعلق لري، او شپږ څه د په مختلف پیښو کې د خلک چې دا انوال ده. په دې کې کوم ده د دې کوم نمونه د پوز لخوانه ورکړل شوی دي، اگر چې پاره کې خدای د کلی نمونه نه دي ورکړل شوی چې دا کوم کلو یا د سیمو سره تعلق ساتي. خو دا چې دا کوم تنان دي چې په طریقه طالبان پاکستان سره تعلق ساتي، نو په دا کې کمانډر محمود ته یو په دې کې نو کاری ډیر پکې دی، رب نواز پکې، د دېنه علاوه چې دی محمد عمران، محمد سهیل او اسلم خان، او چې کوم د حرکت الجهاد اسلامي نومې وسلواله ډلې سره تعلق ساتي، نو پاره کې سید زمان او عبید الله دی چې په دې کې ځینې تنان چې دي اگر خیبری جنسې سره هم تعلق ساتي. په دې کې کوم مهمه تورونه په دې لګول شوې دي یا د دې په حق باندې د په لخوانه کې کوم څه جاري شوی دی، نو دا تنان چې کوم څو بیا چې په کال 2013 د ستمبر میاشت کې کوم پاکستانی پوز یو غټ افسر میجر جنرال ثناء الله او یو ترمل توصیف د غدوانه د پاکستان افغانستان پودې سره نږدې په بر کې چې دی الته کې په یو بزنس کې ودنې کې وجه شوي. په هغه وخت کې دوی په دغه ځای کې د پوځي چې کومې مورچې دي د هغې د کتلو دپاره تللي او چېله واپسۍ کې را روانو، نو دوی په لار کې دمې ښودلی شوي، او هغې نه وروسته د پاکستان طالبانو مشر د پاکستاني طالبانو مولانا فضلالله نو هغه په خپل یو ویډیو پیغام کې د دغه ذمهوارۍ قبول کړې چې میجر جنرال ثناء الله چې دی نو هغه دوی وژلی دی. دغه نه علاوه د نوخار کې په یو جهاد کې جان مرګي برید شوی وو چې په کم کې 15 تنان مړه شوي، او یو اتیا چې وو هغه په هغه کې جوړل شوي وو، نو په دې کې هغه تن هم شامل وو چې کوم په دغه بمی کې وتنه کې تکړ وو. د دین علاوه د بیجین ساسو بیا چې کله دلته کې په کال 2013 چې په بنی جیل باندې کله برید کړی وو، نو په هغه کې د کمانډر عدنان تر شمیل باندې یو شمېر چې کوم مهم طالبان وسلوالو نو هغه په هغه کې خلاص شوي وو، او دغه جیل چې دی نو هغه دوی مات کړی وو. نو په دې کې هغه یو تن هم پوهېده چې کوم په دغه پلانینګ یا دغه پلان څه وه او په دغه جیل باندې څه کړی وو. دغه نه علاوه علاوه کڅوړي اچینو تیر کال په بلوچستان مسکین کې التکی کوم هزارې د لټر تعلق ساتي او د پبندونو کې د ایران را روانو او په وی باندې بریچو او په دې لوی کې چې پاري ته هم دغه خلک چې دین او هغه وجل شوی و نو په دې کې
هغه کې وښت مختنه وجل شوی چې د پښینو د چمن سره تعلق اسلام الدین ساجد
جی بالکل نو پدې کې لکه د مهمه چې کوم داسې کې څه تر کړې مهمه کې څه شوې دي نو مختلف په نام پدې کې په کې چې د دې سره د وایو مې د دې نه وړاندې چې کوم دولس کنان مخکې وو او هغه په ډېر مهمه مهمه کې کوټه د شانت کې کتلې نو ارمی چې هغه ته هم دا وایي چې کوم د مرګ سزا ورکړې شوې نو دا غي منځوري ورکړې به او هغه کې بعد یې تنان دې چې هغه هغه د ارمی چې په یاد د پوځي عدالتونو دغه ته سلې وو په هاي کوټ او په سپریم کوټ security او هغه چې دې نو هغه د غوښ کتنې کې چې هاي کوټ او سپریم کوټ په دغه اړه باندې څه کې سم فیصله ورکړي خدای یو مسله یا دا یو خبره په دې کې چې کوم پوځي عدالتونه د خلکو ته مرګ سزا ورکړي نو هغه خلک چې دې نو هغه بیا هاي کوټ ته لاسي او په هاي کوټ کې دغه چیلنج کې او په هاي کوټ کې دې نو دا غوښ د مرګ سزا هغه په اړیکې توګه ورکړي نو په کتنې کې چې دا کم نه هتنان دي چې د خلک خپلوان چې دې نو په دې اړه باندې څه ایا دین هاي ته تزي او تنه تزي لکه چې دین زر ته درته دی دغه د مرګ سزا ورته
ډیر مننه اسلام الدین سجی صاحب تاسو ډیر مننه
ډیر مننه
د پاکستان د کڑکچنې صوبې بلوچستان اعلی وزیر عبدالملک بلوچ 13 ورځ خبريالانو سره د خبرو اترو په وخت ویلي دي چې د لوی اختر د تیرېدو وروسته به بلوچ مشرانو سره د صلح خبرې ترې یو ځل بیا شروع کړي. د خبرې په داسې حال کړي دي چې د بلوچ ملتفالا مشر اختر منګل لخوا داسې یو بیان مخې ته راغلی چې وایي په صوبه کې یې بلوچانو حقونه وحل کیږي او دی وایي چې د پاکستان حکومت سره سره د پاکستان میډیا هم د دې د غستونزو ته پام نه کوي. په دغې باندې د لیورډیو خبریال عبدالحمید سمسور نور تفصیل تاسو ته د کوټې نه درکوي.
د بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر منګل د پاکستان پر خبري رسنیو باندې کلک نیوکه وکړې.
میری اور ڈاکٹر جان زیب کی شکل جو ہے میرا اور وینا جیسی نہیں ہے. وہ جو بیل اور گائے بکرے گدھے دکھاتے ہیں آپ ان سے تو بدسورت نہیں ہے. وہ نہیں دکھا سکتے. کم سے کم بلوچستان میں جو لاشوں کے جو چیتڑے اڑ رہے ہیں ان کا تو حق بنتا ہے.
کڅمزما او د ډاکټر جانزی بڼی دا د کارامیرا او د وینا ملک په شان نه دی. خو تر هغه غویانو واګیانو او زو او خرو ستاسو ښکار کوي تراو بد صورت هم نه دی. کاغذ نه ښکار کوله په بلوچستان کې چې د مړو ټوټي الوزی دا غو خود ښکار کې دو حق جوړیږي.
وہ اجتماعی قبریں جو تو تک میں دریافت ہوئی تھی ان کی ملزمان کی تو شکل کم سے کم جا کے دکھاؤ. یہاں کے حکمرانوں کو وہ دیکھتے ہوئے کم سے کم شرم تو آئے کہ ان کو مارنے والا کون ہے. کہ یہ سرزمین جو سرسبز تھی آج خون سے لال کر دی گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے.
هغه ډلهیز قبرونه چې په توتک کې ترلاسه شوي دي داغو جنایتکارانو مخونه خو و حکومت ته ورښکاره کړي. باداران شرم محسوس کړي. دغه سمسورم ځکه نن چې په وینو باندې رنګېدلې ده د دې مسؤول څوک دی. د هغو ماشومانو عکسونه هم ښکاره کړي چې د خبري رسنیو د دوترونو مخ ته ناست دي. له تیرو لس کلو څخه د خپلو ورونو او پلرو عکسونه په لاس کې نیولي دي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل وویل چې موږ به د هر اغه پروژې مخالفت کوو چې د ولسی خلکو د پایدې په ضد وي او موږ د هر اغه ډول پرمختیا نه غواړو چې موږ په لږکیو کې بدل کی. موږ به په هغه صورت کې د حکومت ملاتړ کوو چې مرکزی حکومت او ولسی خلکو ته پر وسایلو باندې واک ورکړي. سردار اختر منګل وویل چې موږ په سولیزه توګه باندې پر احتجاج باندې یقین لرو. په زور باندې کشالی نشي واردلای. سردار اختر منګل دا خبره هم وکړله چې د پاکستان او د چین د اقتصادي برادرۍ کې د بلوچستان لپاره هیڅ نسته. دا ټوله د جدید پنجاب د جوړېدو لپاره تکل دی. د پنجاب لپاره نوري اسانتیاوي لټول دي. دوی غواړي چې د پنجاب اقتصادي وزن نور پیاوړی کړي اختر مینگل دا خبر هم وکړه چې په 2014 کې پامه ټول ټاکونو کې واکدارانو د خپل خوشي خلک اسمبلی ته راوستل، ولسی نمائندگان ځینې محروم کړل. سردار اختر مینگل وویل چې له 1940 څخه را په دې خوا له بلوچستان سره د مرئی غونډې چلن کوي. سردار اختر مینگل دا خبره هم په ډاګه کړله چې د کډوالو په موجودګۍ کې دلته سرشمیرنه نشي ترسره کېدلی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈی ریڈیو، کوټه.
قدرمن اردوونکو، د ڈی ریڈیو سهرنۍ خپرونې ته نیخ په نیغه د واشنگټن ډی سي نه وږې اوس هم رازو د خیبر پختونخوا سر خار پېښور ته، چېرته چې د پېښور یونیورسټۍ طالب علمانو لخوا یو ډرامه جوړه کړې شوې وه. په دغه ډرامه کې د پښتنو په سیمو کې په زنانو چې کوم کور کې دننه تشدد کیږي او د هغې سره کمزور زیاتی کیږي، په دغې یو قسم له دغه ډرامه وشوه. او د ډیور اډیو خبریال حمیدالله هم دغه ډرامې ته ورغلی و، هغه پی یو راپور تیار کړی دی. نو راځئ چې دغه راپور ته وکړو.
د اعتبار نومې غیر دولتي ادارې لخوا را جوړ شوې دغه ډرامه کې د پېښور پوهنتون جینکو او هلکانو زده کوونکو بېلابېل کردارونه ترسره کړل. د پېښور پوهنتون د ایم ایس څانګې او طالب علم توبشا وایي د ډرامې غرض په کورنۍ او عادي ژوند کې د زنانه او د وخلو ټکولو او کړاوونو ته بیداری را پیدا کولو.
د دې ډرامې تھیم دا و چې مونږ په دې معاشره کې د امن میسج ورکو، د پیس، د سیکیورټی بل ته پرووایډ کو، مونږ یو لا جسټس دې منی مونږ خبرو کو. څنګه چې مونږ وینو چې زمونږ معاشره کې داسې ډېرې خبرې دي چې هغه سمې نه دي روانې، مطلب کو مونږ په دې ملک کې امن خور کو، مونږ دا معاشره په تر کې لار منی روان کو. فیمیل ته ډېر زیات امپورټنس نه ورکړې کیږي، همیشه هغه یو کمتر غنل کیږي په هر ځای کې، هر معاشره کې ایجوکیشن هغه منی منه دي. نو مونږ دا میسج ورکو چې ګوره همیشه یو معاشره، یو ملک چې ترقی کوي هغه زنانه او د سړی مرسته سره سره کوي.
د ډرامې په دوران کتونکو او تماشبینو خپل وړاندیزونه هم وکړل او بیا به هغه کردارونه په ډرامه کې هم ترسره کړل. افسر افغان د شانګلی اوسیدونکو او د پېښور پوهنتون زده کوونکو دی د په ډرامه کې د پولیس افسر رول لوبولې و وایي
زپ کې د یو پولیس په هیڅ باندې په دې کې راغلی مزما په کې دغه رول دی. زمنګ یو حسدا یو کوشش دی چې موږ څنګه وکړو چې د کمیونټي یا د عام خلکو په منځ کې او د پولیس په منځ کې چې کوم ګیپ دی چې دغه بریج کو ترو پرفارمینګ آرټ چې د یونیورسټۍ خلک ټول راوستي دي، هغه سره یو فکر شته دی، یو سوچ شته دی، او هغه سره څه پوهیږي چې ډایلاګ ډیلیوري څنګه یا هغه په خپل هم غواړي چې موږ کنټریبیوشن وکړی شوی. خو چونکې پلیټفارم نو، نو دغه ادبار پروجیکټ د دې ډرامې په شکل کې یو پلیټفارم دی ته ورکو، نو دغه سیده سټوډنټان ډېر خوشاله دي او نیکسټ بم دا کنټریبیوشن دوامداري شي.
د کورنۍ ژوند سره سره په سرکاري محکمو او عام ژوند کې د زنانو د سپکاوي او تشدد مسله هم په ډرامه کې راپورته کړل شوې وه. یو دوه زنانه شاهده او آسیه بیبي په کتون کې کیو او دوی وایي
د معاشرې عقل راشي چې هر سړی د خپلې ښځې ریسپیکټ کوي، وال ټکول نه کوي، خپلې ښځې سره اتفاق او اتحاد سره وخت تیر کړي، نو دا پرابلمونه به نه راځي چې صبر کوي. نه دې ښځه تیز ځي، نه دې سړی تیز ځي، دې سره ډېر ټینشن او پریشانیانې دواړو ته جوړیږي لایف کې. که ښځه تیز ځي نو سړی تم پرابلم جوړی، او که سړی
علاج ته څوک راشي نو ډاکټر وته څه توجه نه ورکوي. نو داسې نه دي کول په کار، ډاکټر خو زموږ د معاشرې یو اهم کردار دی. پولیس په خپله انسان ته ریسپیکټ نه ورکوي معاشره کې دی ښځو ته، او الٹا بلکې زنانه گرفتار کی بندې کی دغه عزت کم نقصان ورسي. هر څه مونږ ډېر کیسونه نه داسې کتلې.
د انټرکټیو تھیټر په نامه د لمبنې ډرامه وا او اعتبار اداره وایي په بیلابیل موضوعګانو باندې داسې نورې ولس ډرامې په پېښور کې ننداره کوي. حمید الله وایي، سب امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
قدرمن اردوونکو، سم راځو د شام ستونزې پلو ته. د اروپایي ملکونو د وزیرانو به نن غونډه کیږي چې پکې به د شام او عراق نه د بې کوره شوو کډوالو پر سر خبرې اترې کیږي، او دا په داسې حال باندې چې د هنګري حکومت خپل فوج ته اختیار ورکړی دی چې د کډوالو د دې ملک ته د ننوتو د مخه نیولو لپاره د تشدد څخه حده پورې هم تلی شي. په دغې باندې نور تفصیل راځي چې د وایس اف امریکا په راپور کې زموږ همکار شعبزاده څخه واورو.
یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وایي صف امریکا ته ویلي چې روس دا وختي د شام لتا کې سره نږدې باسیل الاسد هوایی اډې یا ایربیس کې اتیش هوایی جازونه لري چې د غشمیره وړاندې سلور و. دغه چارواکي په وینا د جازونو دغه موجودیت ښایي چې روس د شام سره د اوږدې مودې همکاري غواړي. په دغه جازونو کې دولس اس یو پنځشتم یا فراګ فوټس، دولس ایس یو پنځشتم فرانسیس او سلور فلینکرز یا ایس یو دیرشم شامل دي. په امریکا کې د استخباراتو یوې کمپنۍ سټیټفورډ ویلي چې ایس یو دیرشم جدید یا نوي جازونه دي چې نه یوازې په هوایی حملو په ځمکني عملیاتو کې هم استعمالېدای شي. د دغه ادارې په وینا د ایس یو پنځشتم فرانکفورت جازونو اهمیت په دې هم سیوا دی چې دا په ځمکه د حملې په وخت هدف په صحیح توګه پنخه کوي او په شام کې د جنگ وړاندې محاذونو کې بیا زیات پکارې دي شي. امریکایي چارواکي دا هم زیاته کړې ده چې د روس شل هلیکاپټرې هم په دغه هوایی مرکز کې موجود دي چې د تګ راتګ او د بریدونو دواړو لپاره کارې دي شي. د جمعې پورې د دغه هلیکاپټرو شمیره اتوه او دغلته اضافي ټینکونه هم پر ځای شوي دي. چارواکو د رایټرز خبري ادارې د هغه خبر هم پخلی کړی دی چې د روس ډرون جازونو هم دغلته الوت شروع کړی دی. امریکایي چارواکو وړاندې ویلي چې د روس دوه کارګو جازونه په دغه هوایی مرکز کې د ورځ په حساب کوزیږي او دغلته د 2000 عسکرو د اوسېدو بندوبست هم شوی دی. د پینټاګان ویان کیپټن جیف ډیوس د ګل په ورځ خبریالانو ته ویلي چې موږ په شام کې دغه حالاتو ته ګورو او موږ خبر یو چې دغلته څه روان دي. په شام کې د روس دغه پوځي هلو ځلو د هغه هیوادونو اندېښنې سیوا کړي دي کوم چې دغلته د اسلامیک سټیټ تونروګون پر ضد جنګیږي. په دغه مسله د امریکا د دفاع سیکرټر ایش کارټر او د روس د دفاع سیکرټر د جمعې په ورځ خبرې اترې هم شوې دي. په شام کې د رواني جګړې په اړه پلټنې کوونکي نړیوال کمیشن مشر د ملګرو ملتونو کمیشن ته ویلي چې په شام کې د جګړې د لاسه دغه هیواد تقسیم شوی دی. د شام په حالاتو په خپل یو جذباتي وینا کې دغه مشر په شامي حکومت غږ کړی چې دغلته دې وسلوالو له نوره وسله ورکول بند کړي. د شام په اړه د نړیوالو پلټنو مشر وایي چې په شام کې یو قام او هیواد د نړۍ تر ټولو خطرناک جنگي میدان جوړ شوی. د دغه جګړې آثار د شامي ټولنې په هره برخه کې په نظر راځي.
A nation has collapsed into the world's most chaotic and lethal battlefield. This war remains deadlocked.
خاغلی فینوری ویلی چې دغلته په جګړه کې اختر ډلې د قسطه ولسی خلک پنخه کوي. څوک چې د دغې جګړې لوی اغیزمن دي هغه د حکومتي عسکرو لخوا د بمبارۍ او د حکومت مخالفه ډلو لخوا ناتاره ډزې د ولسی وژنو لوی علت وبلو. د هغه په وینا د دغې جګړې تر ټولو بد اړخ دواړه ډلو لا د پیسو وسلو او د دوی د تربیه کار دی. هغه حکومتونه چې دغه وسلې ورکوي د دغه جګړې ذمہوار دي. هم د شام دغه خونړۍ جګړې د لاسه د بیکوره شو او بیا په غیر قانوني توګه اروپا او نورو هیوادونو ته تونکو کډوالو مسله لا هم هغه شان روانه ده. د اتوار په ورځ د جرمني په برلن ښار کې د امریکا د خارجي چارو سکرتر جان کیری ویلي امریکا به روان کال خپل هیواد ته راتلونکي کډوالو شمیره سیوا کوي. د خارجه وزیر په وینا په روان کال کې به امریکا 10,000 کډوالو لا پناه ورکوي او دغه شمیره به بیا را روان کال 15,000 ته سیوا کوي او امکان ده چې په کال 2018 کې دغه شمیره د 100,000 نه هم سیوا شي.
One of the reasons it's difficult is that post 9/11 we have new laws and new requirements with respect to security, background checks and vetting, so it takes longer than one would like. And we cannot cut corners with respect to those security requirements.
هغه ځان کې وایي چې دا 9/11 یا سپتمبر یو رسم د بریدونو وروستو په امریکا کې قانون سخت شوی دی. امریکا ته د راتلونکو خلکو د څارنې طریقې کار یا بیک گراوند چیک هم سخت شوی دی. نو ځکه دغه کډوالو د راتګ د پروسې وخت غځېدلی. خو دا کم اعلان چې نن زه کوم په دې کې به امریکا د دغه کډوالو لپاره د اوسېدو د امیدونو یا هیلو دویم کور وي چې موږ به ورسره نه یوازې اقتصادي مرستې بشري مرستې هم جاري ساتو. تېره اونۍ د امریکا شلو پخوانو چارواکو په سپینه ماڼۍ غږ کړی و چې را روان کال کې دی 100,000 شامي کډوالو د قبلولو اجازت ورکړي او د امریکا هغه زوړ تاریخ دی بیا د سره کې چې د کیوبا او د ویتنام زرګونو کډوالو لای په خپل هیواد کې پناه ورکړې وه. خاغلی کیری زیاده کړی دا چې دغه کار لپاره ډیره پیسې په کار دی او دغه د کانګرس نه منځوري کې به وخت لګي. همنن بیا د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید میرمن هیلری کلینټن د سی بی ایس ټی وی په یو پروګرام کې ویلي چې امریکا باید 15,000 کډوالو ته امریکا ته د راتګ اعلان وکړي.
لوکینګ ټو ریلی امفسایز سم اف ذوز هو ار موست ولنربل ا لټ اف د پرسیکیوټډ ریلیجیس ماینورټیز انکلودینګ کریسچنز and some who have been brutalized like the Yazidi women.
په اروپایي هیواد کرویشیا کې نن د ګل پورس د هنګری سره په پوله یو ارزی کیم کې بیا د کډوالو نه زیات خبري اعلان په نظر راتلو او د غلطه بیا موجودو کډوالو د خبري اعلان نه زیاتې پښتنې کولې. لکه چې د دې کیم نه مخکې به چرته زو مونږ به جرمني ته څنګه رسیږو. د عراق یو کډوال عمر بیا په جواب کې نورو کډوالو ته ویل چې موږ به د دلته نه ورځ دوکې وزو. د غلطا د کډوالو سره یو شمیر پښتنې دي خو د ژبې د ناپوهۍ د لاسه د هیچ چا سره هم د دغې صحیح ځوابونه نه وو. دغه کډوالو به تپوسونه کول چې د دوی عکسونه او ګوتې واغسته شي نو بیا به چرته ځي او دا چې که دلته رجستر شي نو آیا بیا مخکې بل هیواد ته تللی شي او که نه. په اروپایي هیوادونو کې په دومره لویه شمیره د دغه کډوالو راتګ د امنیت اندېښنې هم سیوا کړي دي ځکه چې که دغه کډوال په پوله پاتې کوي نو د دغې نه بشري ستونزه جوړیږي او که وړاندې ځي نو دغه هیوادونه د امنیت د خطر سره مخ کیږي. خو دغلته موجود کډوال بیا یوازې مخکې تګ غواړي ځکه داسې هیڅ امکان نشته چې دغه خلک چې د جنګونو مرګونو د بشري حقونو د نشوالي د لاسه د خپلو هیوادونو نه تښتېدلي اوس بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دغلته راغلي کډوال د خپلو سیمو داسې قصې بیانوي چې اوریدونکي تش په اوریدو وبوګنیږي. اروپایي هیواد هنګری ویلی چې دوی به خپله پوله وروستو د هغې تړي کله چې دوی دغلته خاردار تار یا کانټه تار ولګي او هغه کسان به بیا نیسي څوک چې د دغې د ماتولو هڅه وکړي او که څوک بیا د دغې پولې نه تیرېده غواړي نو خپله نوملیکنه به کوي او ځان به رجستر کوي. خو دغلته موجود کډوال وای اروپا ته د رسېدو نه علاوه د دوی سره بله لار نشته.
اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
روس د شام په شخړه کې د شروع نه تر دې دمه پورې د صدر اسد د حکومت مرسته کوي. د چا د لاسه چې په دې خونړي جنگ کې تر اوسه پورې 2.5 لک خلک وژلی شوي دي. روس نن سبا یو ځل بیا د صدر اسد حکومت ته خپل فوجي امداد دین کړی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان اف کیری د ستمبر په 15 تاریخ د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف ته ورکړی خپل پیغام کې شام کې د روس په فوجي تیارو او د فوجي سازو سامان په انبارونو لګولو فکرمندی ښکاره کړې ده ځکه چې د دې له سببه جنگ نور زیات تودېدی شي چې نور زیات خلک به پکې وجلې کیږي. شام نه بهر د تلونکو کډوالو شمیر به نور زیاتیږي او په شام کې د دولت اسلامي خلاف جنگ کې اخته اتحادی ګوند سره د خکر اړمېدو خطرې به زیاتې شي. روس داوا کوي چې اسد له فوزی امداد دولت اسلامیه غوندې ترهګرو ګوندونو له د ماتې ورکولو په غرض ورکوي. صدر باراک اوباما د ستمبر په 11 تاریخ خپل یو بیان کې ویلی دی چې د دولت اسلامیه د وجود نه راولاړه خطره د روس او امریکې د پاره شریکه خطره ده او همدا شریکه خطره د دواړو ملکونو مفادات یو ځای کوي. خو صدر اوباما زیاته کا چې دا خه خبر نه دی چې د روس اوس هم په دې خبره یقین دی چې د اسد مرسته ملاتړ حق ده. صدر باراک اوباما دا هم ویلی دی چې دا زما او د امریکې د حکومت خیال دی چې تر سو پورې اسد د اقتدار په کورسۍ ناست وي نو یوه ډزبندي او سیاسي روغه هم ممکنه نه ده ځکه چې ده د شام د خلکو نه خپل ځان ډیر زیات لری کړی دی. د اسد او د شام د خلکو ترمنځ چې کومه فاصله پیدا شوې ده دا یقینا چې د تونلارو او د ترهګرو نوتو باعث ده. صدر اوباما د خپل بیان په اخیر کې ویلی دی چې په داسې تګلاره مزل جاری ساتل ګرانه ده د کمی انجام چې ناکامي ده. خو بیا هم که روسیان موږ سره او د شپیتو ملکونو اتحادي ګوند سره په شریکه تلل غواړي نو بیا خو د یو سیاسي اواري امکان شته چې د هغې تر مخه به اسد رخصتیږي او د اعتدال پسنده او غیر مذهبي قوتونو یو نوی اتحاد را وړاندې کېدی او په ملک کې امن قایمولی شي او هم دغه زمونږ مرام دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.